شپږ بجې دی د ازادي رادیو روانه خبری مجلې کې ز فریده هوټ سیفی لخپل ټولو همکارانو سره تاسو ته راغلاستویم. اوري چې زینی محصلین وایي د کابل په پوهنتون کې د ایران خونه فعاله ده او د دې مرکز د لارې محصلین البته ایران فعالیت کوي او د ورستیو نارامیو یو علت هم په پوهنتون کې همدغه مرکز بلل کیږي. په دې اړه باندې مفصل راپور لرو. د افغانستان د ولسي جرګې لخوا دا تصویب شو چې په الکترونیکي تذکیرو کې د افغانستان د اتباعو د بیلابیلو قومونو په ځای باندې یوازې افغان ولیکل شي. نور راپورونه هم شته خو تر هر څه د مخه خبرونه جنقه الکوزی اوري.
د افغانستان د لوړو زده کړو وزارت وایي د ټولنیزو علومو رئیس او یو استاد له دندو نه دی لرې شوی. د برېټانیا دفاع وزیر ومنله چې په هلمند کې د دوی په زندان کې شاوخوا 90 تن افغانان بندیان دي او راپورونه وایي د پاکستانی طالبانو دوهمه درجه مشر ولی الرحمن مسعود د بی پیلوټ الوتکې په برید کې وژل شوی. خبرونه واورئ. لومړی د افغانستان خبرونه. د افغانستان د لوړو زده کړو وزارت وایي د ځینو خبری رسنیو د راپورونو پر خلاف د ټولنیزو علومو د پوهنځي رئیس او یو استاد له دندو نه دی لرې شوی. وزارت په اعلامیه کې نن ویل د ټولنیزو علومو د پوهنځي د وروستۍ قضیې په اړه نن د مرکزي پوهنتونونو د علمي شوراګانو غړو او د دې وزارت د رهبرۍ هیئت غونډه وکړه او پریکړه وشوه چې د هر ډول علمي او اکاډمیکو مسلو حل یوازې د لوړو زده کړو د وزارت صلاحیت دی. دوی له ټولو سیاسي ډلو او غیر مسؤلو ارګانونو څخه وغوښتل چې د محصلانو د ستونزو د حل په پلمه پارونې او مداخلې ونه کړي. د لوړو زده کړو وزارت په اعلامیه کې ویلي د ستونزو د حل لپاره د محصلانو بې طرفه استادانو یو ګډ کمیسیون ټاکلی او د لسو ورځو په موده کې به خپل کارونه سرته ورسوي. د لوړو زده کړو وزارت دغه راز وایي د مسلې د حل تر وخته هیڅوک باید د محصلانو د حقونو د دفاع په نامه د پوهنتون فضا اخلال نه کړي. د برېټانیا دفاع وزیر فیلیپ هاموند نن ومنله چې په هلمند ولایت کې ډېره انګلیس ځواکونو شاوخوا 90 تن افغانان په بند کې ساتلي دي. هاموند زیاته کړه دا کسان په قانوني ډول په بند کې ساتل شوي دي. له دې مخکې بي بي سي په یو راپور کې ویلي و چې په هلمند ولایت کې ډېره انګلیس ځواکونو په غیر قانوني ډول په پوځي اډې کیمپ اباستیان کې افغان بندیان ساتلي دي. دا ټول تنو بندیانو مدافع وکیلان وایي بندیان تر 400 میاشتو پورې له کوم تور پرته په بند کې ساتل شوي دي. په مشکوکو وسلوالو بندیانو کې هغه تنکي ځوانان هم شامل دي چې انګلیسي عسکرو په کلو باندې کې د یرغل پر مهال نیولې دي. تاکل شوی چې د ناتو عمومي منشي اندرس فوق راز موسن او د امریکا جمهور رئیس باراک اوباما د افغانستان په اړه خبري وکړي. دواړه مشران به د راتلونکي جمعې په ورځ له افغانستان نه د بهرنیو ځواکونو د وتلو او په دې هیواد کې د 2014 کال وروسته د پاتې کېدونکو بهرنیو ځواکونو په اړه بحث وکړي. د ملي امنیت ریاست وایي په ننګرهار ولایت کې یو شپږ کسیزه وسله والا ډله نیولې ده. د ملي امنیت ریاست مطبوعاتي دفتر وایي دا کسان په بټیکوټ، بهسودو او خیاڼیو ولسوالیو کې په بیلابیلو عملیاتو کې نیول شوي. د ملي امنیت د ریاست په وینا دغه کسانو په ماین خښولو، قتلونو، تختونو او نورو جرمونو کې لاس درلود. د کابل امنیت قومندان وایي یو شمېر وزیرانو او څارنوالان د پولیسو د کادرونو په ټاکلو کې مداخله کوي. د کابل امنیت قومندان جنرال ایوب سالنګي نن یو خبری غونډې ته وویل چې دا یو لویه ستونزه ده او باید مخه ونیول شي.
مداخله در تعیین کادرها در پولیس کابل.
در کابل د پولیسو د کادرونو په ټاکلو کې مداخله کیږي. که کاروشیا او کومڅو کوټاکل شي خو خخ ترخه کننو هم دوسی وی او هم تبلیغ وی او دا کار د کابل د پولیسو لپاره ډیر ستونزې رامسته کوي.
آدرس همه ادارات پولیس کابل را اندازی میکنن.
جنرال سالنګي وایي دا مسله باید د وزیرانو په شورا کې یاد او په اړه جدي اقدام وشي. له دې وړاندې د کورنیو چارو وزیر هم شکایت کړی او چې د ملي شورا یو شمېر غړو ورته څه باندې 15,000 غوښتنلیکونه سپارلي دي. د پنجشیر امنیتي چارواکي وایي په دې ولایت کې د امنیتي ځواکونو او وسلوالو طالبانو په نننۍ خطه کې یو پولیس او شپږ حمله کوونکي وژل شوي او څلور پولیس ټپیان دي. د پنجشیر والي کرام الدین کریم ازادي راډیو ته وویل لومړیو دوو حمله کوونکو ځان پورې تړلي چاودیدونکي مواد د ولایت مقام ته نږدې وچول او څلور نورې له امنیتي ځواکونو سره په جګړو کې ښکېل شول. د ښاغلي کریم په خبره وسلوالو مخالفانو له امنیتي ځواکونو سره نیم ساعت مقاومت وکړ. نوموړي دغه راز وویل د لومړنیو څېړنو له مخې حمله کوونکي د القاعده شبکې مربوط کسان ول او حمله هم په پاکستان کې پلان شوې وه. خبرونه له ازادي راډیو اوري. راپورونه وایي د پاکستانی طالبانو د مشر مرستیال ولی الرحمن مسعود په شمالي وزیرستان کې د امریکا بی پیلوټ الوتکې په برید کې وژل شوی دی. مشال راډیو د سیمه ایزو او طالبانو د منابعو په حواله ویلي ولی الرحمن چې د تحریک طالبان پاکستان د مشر حکمت الله مسعود مرستیالو تیر شپه په چشمه پل کلی کې د بی پیلوټ الوتکې په حمله کې وژل شو. د امریکا حکومت د حکمت الله ولی الرحمن هر یو پر سر د 5 ملیون ډالر انعام ښیوه. ویل کیږي چې ولی الرحمن مسعود د 2013 کال سپتمبر میاشت کې په اسلام آباد کې د شرټن هوټل بمی حمله چې له 500 زیات کسان پکې وژل شوی وو اصلي پلان جوړونکو راپورونه وايي د بی پلوټ الوتکې په دې حمله کې د پاکستانی طالبانو د یو بل جګپوړي قومندان نصیر الدین په ګډون یو شمېر وسلوال هم وژل شوی دی. د قزاقستان جمهور رئیس نورسلطان نظربایف وایي قرغزستان به له روسیې، قزاقستان او بیلاروس سره په ګمرکي اتحادیه کې شامل شي او اوکراین به په دې اتحادیه کې د نظر حالت ولري. نظربایف په استانه کې د اروپا آسیا د اقتصادي شورا له غونډې وروسته خبریالانو ته وویل د ګمرکونو د چارو کارپوهان په هغه پراخې نقشې کار کوي چې له مخې به بشکک په دغه اتحادیه کې شامل شي. د زیاته کړه د اوکراین لپاره د نظر غړیتوب اسناد به تر مني پورې برابر شي. د قزاقستان، بیلاروس او روسیې جمهور رئیسانو د چهارشنبې د ورځې په غونډه کې تر 2015 کال پورې د اروپا آسیا د اقتصادي اتحادیې د پراختیا او پلانونو په اړه بحث وکړ. د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لافروف د هغه پریکړه لیک مسوده په کلکه وغندله چې د امریکا په ملاتړ برابره شوې، د سوریې حکومت پکې غندل شوی او د ملګرو ملتونو د بشري حقونو شورا به ورباندې نن بحث وکړي. تمه ده چې د ملګرو ملتونو د بشري حقونو شورا د پریکړه لیک پر مسودې چې د سوریې یاګانو پر ضد جګړو کې د بشار الاسد رژیم لخوا د لبنان د حزب الله جنګیالیو استعمال پکې غندل شوی بحث وکړي. دا د سات مهم کورنۍ او نړیوال خبرونه.
د ازادي رادیو خبری مجله اوري. په جلال آباد کې 14 مشوه او د زیله هم روان دي. ځینې محصلین وایي د کابل په پوهنتون کې د ایران خونه فعال ده. یو محصل چې د مرکز ته ورغلی دی وایي
دوی تحقیقی علمی کتابونه قطر نه لري په کتابخانه کې. عکسونه لګولي، ایران بیرغ لګولی ده. دوی مکمل یو فرهنګي مرکز جوړ کړی ده.
د افغانستان ولسی جرګې دا تصویب کړه چې په الکترونیکی تذکیرو کې دي د افغانستان د اتباعو د بیلابیلو قومونو پر ځای یوازې افغان ولیکل شي. په وزیرستان کې د بی پیلوټ الوتکو په حمله کې یو مشهور طالب قومندان وژل شوی دی او راپورونه وايي د ایران پر روانو انتخاباتو کې د لویدیز مخالف سید جلیلی تر نورو کاندیدانو وړاندې ښکاري. نیم ساعت وړاندې د جلال آباد ښار په مرکزی سیمه کې 14 شوه او ډزې روانې دي. د سیمې اوسیدونکو وایي چې نن مازیګر شاوخوا شل باندې 15 بجې د ارزاق کوڅې کې 14 شوي او ډزې روانې دي. په دغه سیمه کې د سره صلیب دفتر او د ایران قونسلګری موجوده ده. تر اوسه څرګنده نه ده چې دغه بریدونو څه هدف کوم دی، کوم ځای دی اصلا او څومره خلکو ته پکې مرګ ژوبله اوښتې ده. د ننګرهار د امنیه قومندانۍ ویاند حضرت حسین مشرقي وال پېښه تایید کړې ده او د هغه په وینا چې په اړه به جزئیات وروسته خبرې شي. دا اوس د ازادي راډیو خبریال شاه محمود شینوار را سره په ټلیفون کې د جلال لباته دي. شاه محمود کده دي پیخي پاړه باندې راتوي چې دا وس څنګه وضعیت دی او د پیخي پاړه باندې معلومات څه دي ورستي معلومات؟ بلې اورو کوشش
وکړه. نو که تاسو په تلور به پنده بچي حاصل کړئ د نګراه جلال آباد ښار ته مرکزی ښار کې مکی چې د ارزاق په خواني کوڅه وته یو د دې د ایران سفارت هم سره او وسره فیرما د تر سری دفتر هم ده. دغه لمړی 14 اوس وړل درنه 14 اوس وړل چې مشه او قسمه ټول له ګردو څخه راځي او روس د دې تل شلي اوسه دغه د زیاده لپاره چې کومر جوړه سم او د امنیت مندانی کار وخت سره مو په وار وار اړیکه ونی ولا خو دوی وایي چې د مرجو لپاره هیڅ سره معلومات یې تنسته په سیمه کې خال خال د روانې دي. خو د سیمې خلکو په وینا باندې دې ګومان کې ځینې کسان چې دې دي چې دوه کسان بریت کول کې د رسمي ته داخل شي دا معلومه نه ده چې دغه بریت کول څه هدف کوم دی او د پوري بار تر اوسه پورې دا وسوال طالبان هم کوم نظر نه لري ورته یو نه د غتی څه مسرت څه غالا کیسه ده. خو به هم دا مسله تاکید او تر څو د امنیتي چارواکو یو ورته چارواکو رسمي نظر په راخلو
ډېره زیاته مننه. د ازادي راډیو خبریال جلال آباد غږېدو او په دغې سیمې کې د نننۍ چاودنې او روانو ډزو په اړه باندې معلومات راکړل. هڅه کوو که نوي معلومات مو ترلاسه کړل تاسو سره شریک کاندو. لکه څنګه چې مو واورېدل په جلال آباد کې د ایران په قونسلګرۍ باندې هغه ځای کې حمله شوې ده چې هلته د ایران قونسلګرۍ وه هم هغه ځای کې چاودنه شوې. اخوا د کابل پوهنتون یو شمېر محصلین وایي د دې پوهنتون په مرکزي کتابخانه کې د ایرانیانو موجودیت د اندیښنې وړ دی. محصلین وایي د کتابخانه دننه ایرانیان یو خونه لري او په کې ټوله الماری له فرهنګي او هنري کتابونو چې په ایران کې چاپ شوی ډکې دي. د کابل پوهنتون په مرکزی کتابخانه کې د ایرانیانو د خونه موجودیت د دې پوهنتون پوخانه رئیس حمید الله امین هم ازادي رادیو ته تایید کړی دی. اسد الله لودین په دې اړه د کابل پوهنتون له محصلینو سره خبرې کړې دي او په اړه یې ریپورت لري.
د کابل پوهنتون په کتابتون کې د ایرانیانو د دې مرکز موجودیت بیلابیل اندېښنې زیږولي او اکثره محصلین د بندېدو غوښتنه کوي. که څه هم تر اوسه پورې دا نه ده څرګنده چې د ایرانیانو دا مرکز په کوم هدف جوړ شوی، خو د پوهنتون اکثره محصلین وایي چې ایرانیان غواړي د دې مرکز له لارې په افغانستان کې د خپل فرهنګ ودې ته زمینه برابره کړي. د کابل پوهنتون د مرکزی کتابخانې مسؤل هم د ایرانیانو د دې مرکز موجودیت تاییدوي، خو ویل چې له استعلام پرته چاته د تلو اجازه نشي ورکولی. د کابل پوهنتون د اقتصاد پوهنځي محصل محمد نذیر نیاز یو له هغو محصلینو څخه دی چې په وار وار دې مرکز ته تللی، خو وایي چې دلته هیڅ ډول علمي او تحقیقاتي مواد نشته.
ما دې کتابو ته کتلي دي، دې کتابونه چې دي ټول فرهنګي کتابونه دي، دوی تحقیقي علمي کتابونه قطعا نه لري په افغانه کې. دوی داسې فکر کوي چې دا خپله د ایران ملکیت دی، خپل د ایران د مشرانو عکسونه لګولي، ایران بیرغ لګولی، دا دوی مکمل یو فرهنګي مرکز جوړ کړی دی، نه دا چې دوی یو خدمت کړی محصلینو لپاره. وخت نا وخت زه خپله شاهد یم چې د ایران د سفارت نه دوی ته خپله کسان راځي.
د کابل پوهنتون محصلین د دې مرکز د موجودیت په اړه دا اندېښنې په داسې حال کې څرګندوي چې د پوهنتون فضا هم په اوس ورځو کې د سیاسي تاوتریخوالي ښکار شوې ده. غوښتل مو د دغو کسانو د هویت په اړه او دا چې د چا په اجازه یې دا مرکز جوړ کړی د لوړو زده کړو وزارت نظر هم راوخلو، خو د دې وزارت مطبوعاتي مسؤلینو وویل چې دې پوښتنو ته باید د کابل پوهنتون مسؤلین ځواب ورکړي. موږ ډېره هڅه وکړه چې د کابل پوهنتون د رئیس یا نورو چارواکو نظر هم په دې برخه کې ولرو، خو ونتوانېدو. خو د دې پوهنتون یو بل محصل اظهارالحق فضلي وایي د مرکزی کتابخانې دننه د ایرانی مرکز مسؤلین ټول ایرانیان دي او د دې مرکز اداره هم د همدغو کسانو په لاس کې ده. نوموړی وایي ایران غواړي د دې مرکز له لارې په افغانستان کې خپل فرهنګي فعالیتونه پراخ کړي.
حتما دوی غواړي چې خپل فرهنګ په افغانستان کې ترویج کړي او خپل هغه سیاسي اهداف چې هغه سیاسي اهداف لاسته راوړي. مسؤلین چې موږ سره خبرې کړي دي ټول ایرانیان دي. د دې کتابخانې اداره هم د دوی په لاس کې ده. کله کله موږ ورځو د انټرنیټ نه نور وسایل نه استفاده کوو. دوی ایرانی ته ودی او اکثره تحصیل کرده خلک زیلته راغلي د استخدام کړي دي.
محصلین وایي دغه ایرانی مرکز د مرکزی کتابخانې د لومړي پوړ په وروستۍ برخه کې جوړ شوی او د فرهنګي کتابونو د موجودیت تر څنګ په څلورو پایو کمپیوټرونو کې د انټرنیټ اسانتیاوې هم رامنځته کړي. د کابل پوهنتون د ادبیاتو د پوهنځي یو محصل بیا د دې مرکز جوړېدل یو فرهنګي او سیاسي توطیه بولي.
که موږ کتابخانې ته لاړ شو، عمومي کتابخانې ته، چې کله موږ ته ګورو یا مثلا نمایشګاه چې کله جوړېږي، درس کتابونه چې دي په ایرانی ژبې دي، یو خبره دا زموږ په محصلینو باندې او همدارنګه په دې نوي ځوانانو باندې چې اوس په پوهنتونو کې درس وایي ډېر ته ډېر زیات یعنی نقص رسوي. دا خپله یو فرهنګي توطیه خو په ځای پرې چې حتی کېدای شي سیاسي توطیه هم وسي.
د کابل پوهنتون د اقتصاد پوهنځي محصل محمد نذیر دا هم وویل چې د دې کتابخانې تر څنګ د دوی د پوهنځي شاته هم د ایرانیانو یوه بله کتابخانه موجوده ده.
هلته یو بله کتابخانه جوړ شوی چې هغه کتابونه خرڅوي. تاسو یو کارت هغه ته ملاړ شئ، هغه مستقیماً د ایران سفارت لخوا تمیلیږي، مستقیماً د شیشې تر شا لګوله ده چې کتابهای دانشگاهی.
کله چې زه د اقتصاد پوهنځي شاته ولاړم نو دغه کتابخانه مې ولیده او په دري ژبه پرې لیکل شوی و چې دانشگاهي اقتصادي او علمي کتابونه موجود دي. دغه کتابخانه کې زرګونه ټوکه کتابونه خرڅلاو ته ایښودل شوی، خو معلومه نه ده چې اصلا د چا لخوا جوړه شوې. موږ به په راتلونکو ورځو کې هڅه وکړو چې د کابل پوهنتون له رئیس او نورو چارواکو سره د دې مرکز د څرنګوالي په اړه خبرې وکړو. کابل پوهنتون په 1911 لمریز کال کې جوړ شو او کله ناکله سیاسي حرکتونو هم له دې پوهنتون څخه سرچینه اخیستې.
یو شمیر څېړونکي وایي چې ایران پر افغانستان یو ډول فرهنګي یرغل یا تهاجم پیل کړی دی. دوی وایي چې دا فرهنګي یرغل ډیر خطرناک دی او که یې مخه ونه نیول شي په دې هیواد کې به ډیرې ستونزې پیدا کړي. په دې اړه نسیم شفق په کابل کې د سیاسي او فرهنګي چارو له څېړونکي حاجي سید داود سره مرکه کړې او په سر کې ترې پوښتلي چې د ایران فرهنګي یرغل په افغانستان کې څنګه دی.
په دې تیرو دولسو کلونو کې نه یوازې دا چې فرهنګي یرغل د ایران د خوا په افغانستان باندې را روان دی او عملي شوی دی، په سیاسي برخو کې، په نظامي برخو کې هم دغه یرغلونه روان دي. په ډېرې خواشینۍ سره چې دوی د ایران د اسلامي انقلاب کلیزې لمانځي. پخوا د دې کې چې هغه کلیزه دلته لمانځي، د امام خمیني لینونه هم لمانځي. زمنګ د معلومات په اساس اته د بامیانو نه یو شمیر افغانانو ته راسن ویزی ورکې یا ته مدرسو کې شامل ای. او د دې سره په خوا کې یو شمیر رسنۍ دي چاپی او برقی رسنۍ دي چې د دوی د خوا نه تمویلیږي او د دوی اهدافو دپاره.
حاجی صاحب سیداود په پانتون کې هم ځینو محصلینو دا تایید کړل چې ګوندې هلته دوی هم ځینې د کتابخانې په نوم یا د ځینو فرهنګي مرکزونو په نوم فعالیتونه لري. په پانتون کې که دغه فعالیتونه وي دا به څومره غټ جنجال او غټه ستونزه به وي؟ او
چې پانتون کې هلته علمي شورا ده په خوا زموږ وختونو کې چې کله موږ پانتون کې وو هلته به هر سند چا د باندنۍ وادو نه راوړ او غوښته چې هلته استاد به قرار شي هغه سند برجابي کېده. اما اوس خبره دا ده چې پوهنتون کې هم د ایران پلوي خلک دي او یو شمېر کسان د استادانو په ډول سره هلته کار کوي او یو شمېر نور چې هغوی د ملي شورا نه مثلا د نورو کډیو نه تقویه کېږي. په پوهنتون کې هم د بده مرغه همدغسې یو جریان روان دی او هر ورځې دغه بدمرغیو ته یا ملي وحدت ضد سپوته دوی نورم لمن وهي.
دغه تهاجم چې تاسو ویل فرهنګي یرغل دا څومره جدي ستونزه ده او د مخنیوي لپاره باید څه وسی او دا به څومره ضرر افغانستان ته ورسوي؟
ما په 2002 دریم څلورم کلونو کې او د خپلې ورسپانې د لارې ولسمشر ته دولت ته ډیر زیات وړاندیزونه وکړه. متاسفانه هغوی ټولو غبرګون ډیر منفي وو او هیچا زموږ خبرې ته غوږ کې نه خود. دغه سې یو حالت دی چې یو پل جوړ شوی دی د ولسمشرۍ ماڼۍ ترمنځ او د تهران ترمنځ. نصاب تعلیمي دلته تطبیق کوي حتی سرمقالو پورې مقالو پورې تحلیلونو پورې. نو دا ډېره اوس ګرانه خبره ده. نو په دغه ترتیب سره په دې واک میاشت کې چې د ولسمشر کاري پاتې دا وخت زه فکر نه کوم چې مخه ونیول شي.
د افغان سیاسي او فرهنګي څېړونکي حاجي سید داود خبرې مو له ازادي راډیو واورېدې.
راپور زمر قضاوت ستاسو.
د افغانستان ولسی جرګې نن تصویب کړ چې په الکترونیکی تذکیرو کې د افغانستان د اتباعو د بیلابیلو قومونو پر ځای یوازې افغان ولیکل شي. یا د موضوع د افغانستان د نفوسو د ثبت او احوال د قانون د طرحې یوه ماده وه چې د ځینو وکیلانو له اعتراضونو سره سره د ولسی جرګې په عمومي غونډه کې د رایو په اکثریت تصویب شوه. سربیره پر دې د نفوسو د ثبت او احوال د قانون په یو شمیر نورو اختلافي مادو هم بحثونه وشول او تصویب شوې. تفصیل د خان محمد سیند په ریپورت کې.
ولسی جرګې د ځینو وکیلانو له مخالفتونو سره سره د رایو په اکثریت پریکړه وکړه چې په الکترونیکي تذکیرو کې د قوم پر ځای یوازې افغان ولیکل شي. د چهارشنبه په ورځ ولسی جرګې د افغانستان د نفوسو د ثبت او احوال د قانون پر طرح بحثونه وکړل، د اختلاف وړ یو شمیر مادې تعدیل او تصویب کړې. د عدلیې وزارت د معلوماتو له مخې د هیواد د اتباعو مختلف قومونه به په ډیټابیس کې په بشپړه توګه ذکر خو په تذکیرې کې به یوازې افغان ولیکل شي. یاده مسئله رایګیری ته وړاندې شوه او نتیجه د جرګې رئیس عبدالرؤف ابراهیمی داسې اعلان کړه.
نظر کمیشن اختصاصی است که نام قوم در دیتابیس ذکر شده، ضرورت نیست که ذکر شود در تذکیره.
د اختصاصی کمیشن نظر داده چی د قوم نام په دیتابیس کې ذکر شوی ضرورت نسته چی په تذکیره کې دی ولیکل سی. بل نظر داده چی په تذکیره کې دی د قوم نام ولیکل سی. پر دوباره نظر نو رای گیری کوو. د رای پاک سریات سره تصویب شو چی د قوم نام په تذکیره کې نه لیکل کیږي.
سربیره پر دې د رای پاک سریات پریکړه وشوه چی په الکترونیکی تذکیرو کې له نوم سربیره تخلص ذکر کول ممانعت نه لري، خو د اسلام د کلمې ذکر پکې حتمی دی. د افغانستان د نفوسو د ثبت او احوال د قانون طرحه چې 5 فصله 10 مادې لري، سو میاشتې مخکې عدلیې وزارت ترتیب د وزیرانو شورا تصویب او ولسی جرګې ته د تصویب لپاره سپارل شوی وه. د افغان چارواکو د معلوماتو له مخې د هیواد اتباعو ته باید الکترونیکی تذکیرې د جمهوری ریاست د انتخاباتو د مخه چاپ او وویشل شي. د مخابراتو وزارت وایي د دې تذکیرو د چاپ تخنیکی وسایل بشپړ شوي، په نږدې راتلونکي کې به چاپ، او د کورنیو چارو وزارت به د وضع شوو اصولو سره سم د هیواد په اتباعو وویشي. د ولسی جرګې یو شمېر غړو ویل د افغان کلمه د ټول ملت استازیتوب کوي او د دې کلمې تر څنګ د بیلابیلو قومونو ذکر کول لازمي نه دي. د جرګې غړي مرداد نجرابی وویل
اگر تمام اقوام با تمام زبان ها در کار تیر علاوه بکنیم، ما فکر میکنیم ضرورت است که یک دوسیه را با خود انتقال بدیم.
که ټول قومونه او ټول ژبه په کارت کې علاوه کو، بیا به نو ټول دوسیه له ځان سره ګرځوو. په ډیټابیس کې ټول قومونه پرته له تبعیض څخه په مساوي توګه ذکر شوي.
ځینې افغان چارواکي وایي د الکترونیکي تذکرو د نه چاپېدو یو لامل همدا و چې یو شمېر سیاستوالو د ملي شورا ځینو غړو او ځینو افرادو نه غوښتل چې الکترونیکي تذکرې د قوم له لیکلو پرته چاپ شي. افغان چارواکي وایي الکترونیکي تذکرې به د رای ورکولو د کارت په ځای هم وکارول شي. د عدلیې وزارت چارواکي وایي دا تذکرې به په ورځنیو معاملو، قبالو او داسې نورو کې د تقلب او درغلیو مخه ونیسي.
خبری مجله اوری. د افغانستان د سولې عالی شورا یو ځل بیا غوښتنه وکړه چې وسلوال مخالفان باید د سولې د خبرو لپاره خپل تیاری اعلان کړي. د دې شورا چارواکي وایي د قطر دفتر د نه پرانیستلو یوازینی علت همدا دی چې وسلوال طالبان د سولې له خبرو سره علاقه نه لري. کارپوهان بیا وایي طالبان به هغه وخت د سولې خبرو ته چمتو شي چې غوښتنې ومنل شي. له افغانستان څخه د ټولو بهرنیو ځواکونو وتل د طالبانو یو اساسي شرط دی چې د سولې د خبرو لپاره یې وړاندې کوي. د موضوع تفصیل له کابله د اسدالله لودین په ریپورت کې.
د سولې عالي شورا وایي سره له دې چې د طالبانو ځینې غړي له پخوا څخه قطر ته تللي، خو د دې تحریک مشرتابه تر اوسه له افغان حکومت سره د خبرو چمتووالی نه دی ښودلی. د دې شورا د بهرنیو اړیکو سلاکار محمد اسماعیل قاسمی اروایي د طالبانو لپاره به د قطر دفتر هغه وخت رسمن پرانیستل شي چې دا ډله له سولې سره خپل تیاری اعلان کړي. ښاغلی قاسمیار د چهارشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل هیله من دي چې وسلوال مخالفین دې نتیجې ته ورسیږي چې ووایي جنګ د حل لاره نه ده.
موضوع قطر و
گشایش یک دفتر دای وای په قطر کې طالبانو ته د دفتر د پرانستو مسأله یو فعاله موضوع ده. دا بهیر تر اوسه له فعالیتونو دی غورځېدلې. هیله د وسلوال مخالفین دا واقعیتونه درک کړي چې جنگ د حل لار نه ده، او د خبرو د پایل لپاره هم د افغان حکومت اصول علي شورا پرته بل کوم لار نه ده موجوده. لې دې وړاندې د سولې علي شورا چارواکو ویلي و چې په دوحه کې طالبانو ته د دفتر له پرانستو سره به د سولې خبرې شدت پیدا کړي. په قطر کې طالبانو ته د دفتر پرانستل هغه موضوع ده چې د روان میلادي کال په پیل کې د امریکا ولسمشر باراک اوباما او افغان ولسمشر حامد کرزي هم موافقه پرې وکړه. افغان چارواکي وایي دغه دفتر به یوازې د سولې د خبرو لپاره وي، او طالبان نشي کولای د نورو اهدافو لپاره ګټه ورڅخه واخلي. بل خو ځینې افغان کارپوهان وایي تر څو چې د وسلوالو طالبانو غوښتنې ونه منل شي، دغه ډله به د سولې د خبرو پیل ته زړه ښه نه کړي. سیاسي څېړونکی وحید مجده په دې اړه وایي
دا چې ولې طالبان افغان حکومت سره خبرې نه کوي. د طالبانو په نظر د افغانستان قضیه دوه اړخونه لري، یو داخلي اړخ دی او بل بهرنی اړخ. تر هغه وخت پورې چې بهرنی اړخ له دې قضیې حل شوی نه وي چې هغه د بهرنی قوتونو حضور او شتون په افغانستان کې دي، تر هغه وخت پورې دوی وایي چې افغان حکومت سره افغانانو سره مذاکرات هیڅ نتیجه نه ورکوي. باید اول امریکایان اعلان وکړي چې دوی له افغانستان څخه
وسلوالو طالبانو هم له دې وړاندې له افغانستان څخه د ټولو بهرنیو ځواکونو د وتلو مسأله د سولې د خبرو لپاره د خپل اساسي شرط په توګه یاده کړې ده. که څه هم حکومت افغان لوري ته د بګرام زندان د انتقال په وسیله دا هیله درلوده چې وسلوال طالبان به د سولې خبرو ته چمتو شي، خو کارپوهان وایي د حکومت د هڅو هم نتیجه ورنه کړه. ځینې کتونکي او د حکومت سیاسي مخالفین بیا په حکومت انتقاد کوي چې د سولې د بهیر لپاره پیاوړی دریز او پالیسی نه لري. که څه هم د ولسمشر حامد کرزي د حکومت پای ته رسیدو ته شاوخوا یو کال پاته دی، خو د سولې عالي شورا اوس هم هیله لري چې طالبان به د سولې خبرو ته حاضر شي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
راپورونه وایي د په شمالي وزیرستان کې د بي پيلوټ امریکایي الوتکو په حمله کې د طالبانو یو سخت دریځ قومندان وژل شوی دی. ځایي دولتي مقاماتو په دې حمله کې د سلورو وسلوالو د وژنې او د دوه نورو د ټپي کېدو خبر ورکړی و. د پاکستان تر پارلماني انتخاباتو وروسته چې نواز شریف پکې اکثریت څوکۍ ترلاسه کړي، دا لومړی ځل دی چې درون یا بي پيلوټه امریکایي الوتکې پر دې هیواد حمله کوي. په دغه حمله په اړه تازه معلومات د ازادي رادیو خبريال چې دا وسره سره له خبر پښتونخوا نه په ټلیفون کې د معلومات راکې مجيب رحمان انګار خراغلي وایي چې تازه معلومات په دې اړه باندې څه دي.
تاسو درنو اوریدونکو ته سلامونه او احترامات. لکه تاسو ویل په دغه حمله کې تېره شپه تر نیمې شپې وروسته شو سهار مهال کې وختي تازه معلومات دا دي چې په دې کې استخباراتي سرچینې حکومتي مقامات دا تاییدوي، البته د نوم نه ښودلو په شرط چې د طالبانو د تحریک طالبان پاکستان دویم مهم مشر قومندان ولی الرحمن سره د خپلو دریو نورو ملګرو په دې حمله کې وژل شوی او دغه دوه تنه نور نږدې ملګري، البته دغه ټول قومندانان دي، دا زخمیان دي. استخباراتي سرچینې وایي چې په ولی الرحمن سربیره د فخری عالم په نوم او نصیر الدین په نوم دوه تنه نور هم د شو وزیرستان اوسیدونکي دي، قومندانان دي، دا وژل شوي. او د عادل په نوم یو اوزبک چې د القاعده علي مهم مشر و هغه پکې وژل شوی، او د سید رحمان او د شهاب الدین په نوم دوه تنه چې دا هم قومندانان خود شوي وایي چې دا زخمیان دي. استخباراتي ادارې ډېرې متیقنه ښکاري، دوی وایي چې دقیق معلومات دي چې دا خلک پکې وژل شوي. ولې طالبان تر اوسه پورې هېڅ د وو نه جواب نه ورکوي، هغوی سره چې څومره مونږ رابطه کړې هغوی نه دا پېښه تاییدوي او نه تردید کوي. بلې،
ډېره زیاته مننه. کور دې ودان د ازادي راډیو خبریالو وویل چې د امریکایي بي پیلوټ الوتکو په حمله کې د طالبان یو مشهور قومندان وژل شوی دی، خو طالبان تر اوسه په دې اړه خپل څه نه دی ویلي او دا مسله یې تایید کړې او رد کړې نه ده.
خبري مجله اوري.
د ایران د جمهوری ریاست په انتخاباتي کمپاین کې د لویدیز مخالف سختریزه سید جلیلی تر نورو کاندیدانو وړاندې ښکاری. سید جلیلی د جمعې په ورځ د جمهوری ریاست د کمپاین پر وخت زرګونو ځوانانو ګډون ته هرکلی ووایه. هغه د کمپاین پر وخت له ځان سره د سپاهي پاسداران انقلاب د یو ځوان غړي افتخاري نشان درلود چې دته د ایران عراق د جګړې پر وخت ورکړل شوی و. ځینې څېړونکي په دې باور دي چې که جلیلی د ایران ولسمشر شي نو له لویدیز نړۍ سره به د ایران ستونزې نورې هم زیاتې شي. په دې اړه فرح هیواد د ازادي اروپا راډیو د فردا څانګې د خبریال د خبرو او نیویارک ټایمز ورځپاڼې د راپورونو په استناد باندې مطلب لیکلی دی.
د ایران د جمهوری ریاست د انتخاباتي کمپاین پر مهال ځوانانو د سید جلیلی په ملاتړ نارې وهلې او له ځان سره یې دا شعارونه درلودل: نه سازش غواړو، نه تسلیمي، فقط جلیلی. آیا د ایران ټول ځوانان د سید جلیلی چې ویل کېږي سوچه اسلام غواړي ملاتړ کوي؟ په دې اړه د آزاد اروپا راډیو د ایران لپاره د فردا څانګې خبریال علی رضا کرمانی آزاد راډیو ته وویل یوازې سخت دریځ ځوانان د سید جلیلی ملاتړ کوي. له سید جلیلی سره د نوم ثبتولو پر وخت د انتخاباتو د کمپاین په لومړۍ ورځ د حزب الله د ځواکونو مشران ملګري وو. نوموړی زیاتوي:
آقای سعید جلیلی در این دوره از انتخابات
سعید جلیلی پر انتخابات که سخت دریز و اسلام پالو ملاتر لری دو کسان تا پی ایران که حزب الله زواکو نوائی خغل جلیلی پر باور ده چه باید مقاومت او ده سوچه اسلام لار مخت یورل شی. ده غراز خغل جلیلی ده یو دیر سخت دریزی لور پوری مذهبی مشر آیت الله مصباح یزدی لی ملاتر چه هم برخمنده.
ده نیویورک تایمز ده راپور پر اساس سعید جلیلی چه ده ایران ده اتمی پروگرام ده یو سرکش مذاکره کون که پتوگ مشهور دی او د ایران د ستر مذهبي مشر آیت الله علی خامنه‌ای ملاتړ ورسره دی، داسې ښکاري چې د جمهوری ریاست پر راتلونکو انتخاباتو کې د یو مخکښ کاندید په توګه د راڅرګندېدو په حال کې دی. نیویارک ټایمز د ایران د یو شمیر څېړونکو له قوله لیکي سید جلیلی له لویدیځ سره د یو شمیر مسایلو په اړه د مثال په توګه د ایران د اټومي پروګرام او په سوریه کې د مداخلې په برخه کې بیخي مخالف دی او نه غواړي چې له لویدیځ سره روغه جوړه وکړي. له لویدیځ سره د اړیکو او د ایران د اټومي پروګرام په اړه د فردا څانګې د راډیو خبریال علی رضا کرمانی وایي سید جلیلی به په هیڅ توګه د لویدیځو غوښتنو ته غاړه کښې نه ږدي، بلکې مقاومت ته به ادامه ورکړي. نوموړی زیاتوي:
آقای سعید جلیلی همان گونه که در مصاحبه ها و سخنرانی هاش گفته
سعید جلیلی در اټومي پروگرام په اړه وایي موږ تر اوسه د مقاومت په کولو بریالي شوي یو. هغه د یوې وینا په ترڅ کې وویل موږ د میز یوې غاړې او د نړۍ شپږ ځواکمن هیوادونه د میز بلې غاړې ته کښېني او شاته کوي. یعنې د ښاغلي جلیلی نظر دا دی چې په اصل کې لویدیځ او د نړۍ ځواکمن هیوادونه شاتک ته مجبوره کېږي.
د نیویارک تایمز ورځپاڼه وړاندې لیکي سید جلیلی ویلي دي چې هدف یې د صهیونیزم، کمونیزم او سرمایه‌داری نظام د ریښو کښل او په نړۍ کې د سوچه اسلام پیاوړتیا ده.
هغه پیغامونه چې تاسو د اتصالاتو د کمپنۍ د 813 شمېرې له لارې ازادي راډیو ته را استولي دي.
د افغانستان حکومت باید د ایران سره روان ستونزې د خبرو له لارې حل کړي. د خبره محمد روشن له د غزنی څخه لیکلې ده. او شینواری لیکي پاکستان اوس غواړي چې د تورخم جلال آباد د سرک امنیت خراب کړي. چارواکي باید دې خبرې ته پاملرنه وکړي. دا ازادي رادیو روانه خبری مجله هم دوم روا د ورستۍ مجله وخت را رسیدلې دی چې قربانای ده زرغونه منګل خرغلی.
تشکر شنونده های گرامی، سلام و شامتان.